د افغانستان امنیتي ځواکونه د شاوخوا سل دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا کوي. د هلمند له ځینو سیمو ولې افغان ځواکونه پشا شوي دي؟ احمد شیبریم د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې ستاسو کوربه، په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
پاکستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د مړو شمېر اوچت شوی دی، یو اویا تنو ته رسېدلی، او دغه راز سعودي عربستان هم د پوځي لګښتونو له پلوه په نړۍ کې درېیم ځای نیولی، یعنی له روسیې مخکې شوی دی.
مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل نوریاس نوري څخه واورې، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه واورې.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په انتحاري حمله کې و ملکي وګړي وژل شوي او ویشنو ټپیان دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې ولسیزه کې د کابل ښار او 13% ښه شوې ده. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د غولت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې و ملکي وګړي وژل شوي او ویشنور ټپیان دي. د پروان امنیت قومندان محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل انتحار کوونکي پر موټر سایکل سپور وو او نن سهار لس نیمه بجې د دې ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړه. هغه زیاته کړه که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه و، خو وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراله چارواکو سره وکتل. خواجه ایوازوف د فراله والی محمد اسف ننګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره باید دوی ته بشپړ ډاډ ورکړل شي. د هغه په وینا د دغه پروژې زیات کارونه په ترکمنستان کې بشپړ شوي او تمه کیږي چې ژر یې په فراه او هرات ولایتونو کې هم چارې پیل شي. د فراه والی ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره به هر هغه څه چې په توان کې دي سره کړی. د ټاپي پروژې چې په سیمه کې د ټولو لوی پروژه بلل کیږي، له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته ګاز انتقالوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې ولسیزه کې کابل ښار 13% سمسور شوی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کېنولو اما پوهاوي په اړه له جوړې شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له حکومتي هڅو سربیره خلکو هم د ښار په سمسورتیا کې ونډه اخیستې.
اگر مقایسه کنین از 1383 تا اینمی
کچیری 1404م کال 1403م کال سره پرتله کړو، کابل ښار 13% سمسور شوی دی. یعنی چې خلکو ابتکار په خپل لاس کې اخیستای، خلک دی چې په خپل کورونو کې نیالګیږي او له سرسبزی سره مرسته کوي.
سره له دې چې کابل ښار د محل د نړۍ یو لکه کړو پلازمینو څخه شمیرل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره یو لړ پراخ پروګرامونه نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسانو لستنه دي او غوښتلې چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له یادو کسانو څخه یوه اندازه وسلې، مهمات، دوه ارادې موټرونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. دغو بارانونو چې د اپریل له درېیمې پیل شوي په خیبر پختونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه یې وژلي دي. د خیبر پختونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې لس نور مړي وموندل شول، چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 30 ته اوچت شو. د ادارې دغه راز وویل چې د موسمي بارانونو له امله له 140 زیات کورونه هم وران شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې 40 کسان مړه شوي دي. د جنوبي اسیا د دوبني بارانونو فصل اکثره وختونه په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو سبب شوی چې ډېر ورانی یې کلیوالي سیمو ته پیښه کړې، ځکه دغه سیمې له ډېرو بنسټیزو تاسیساتو څخه نه دي برخمنې. په داسې حال کې چې آذربایجان او د ارمنستان ملاتړي بیلتون پال په لانجمنه نګورنه قرباخ سیمه کې د نویو شخړو ملامتي پر یو بل اچوي. د نړۍ قدرتونه نن په غونډه کې په سیمه کې د یخو نړۍ ونښتو چې له څو لسیزو راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. ښکېل اړخونه په جګړو کې خپل لوري ته د نویو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. په دغو څلورو ورځنیو جګړو کې د وژل شویو کسانو شمېر له څلوېښتو اوښته یې دي. اټکل له مخې د مړو شمېر دوه شپېتو ته رسېدلی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خلف خلافوف په باکو کې په سیمه ییزه غونډه کې وویل چې هر څه چې په سیمه کې پیښیږي مسؤول ارمنستان دی، ځکه دا هیواد لیواله نه دی چې دغه کړکېچ حل شي او له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د ارمنستان ملاتړو بیلتون پالو په یو بیان کې وویل چې آذربایجان په زیاتېدونکي ډول ورځ تر بلې په سیمه کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتوي. د بلې خوا په پام کې ده چې د لانجمنې نګورنه قرباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو د روسیې، امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د استاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ اټکل کوي چې تیر 2015 میلادي کال به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یوه زیاده شوي او 1.8 تریلیون ډالر یعنی 1.6 میلیارد ډالر ته لوړه شوي وي، چې دا له 2011 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. تیر کال د امریکا متحده ایالات او چین بیا هم په نړۍ کې د پوځي لګښتونو د لست په سر کې وو. د امریکا پوځي بودیجه 596 میلیارد ډالر او د چین هم 215 میلیارد ډالر وه. د امریکا متحده ایالات یوازې په نړۍ کې د ټولې پوځي بودیجې له دریو څخه باندې یوه برخه جوړوي. سعودي عربستان چې په یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم مرسته کوي، تیر کال د 8.2 میلیارد ډالرو په پوځي بودیجې سره د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې درېیم ځای ونیو. روسیا هم خپل پوځي لګښتونه پرله پسې زیاتوي. تیر کال یې پوځي بودیجه په سلو کې 1.5 زیاته شوې او 6.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره د دې هېواد د هوایي ځواکونو حملو او له اروپا سره په لویدیځه پوله کې پوځي پیاوړتیاو هم د دې هېواد پوځي لګښتونه زیات کړي دي. او د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. کوتیپووا یوې سیمه ییزې رسنۍ ته نن وویل چې فرانسوي چارواکو یوه ورځ مخکې دی او ماشومانو ته د 10 کلونو په مخه سیاسي پناه ورکړه. هغه چې د پلانیتا نادیژدا په نوم د یوه غیر دولتي سازمان رئیسه ده، په تېره جولای میاشت کې وروسته له هغې فرانسې ته ولاړه چې روسي چارواکو یې سازمان یو بهرنی جاسوسي سازمان وباله او یوه سیمه ییز تلویزیوني کانال هم د هغې ډله جاسوسه یاده کړه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه وو. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه شپږ. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 11. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه شپږ. په بامیان کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 2. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
دا سدی راډیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونه لرو چې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي.
نزدیک به 100 نفر از دشمن یا از گروه طالبان به هلاکت رسیده، 12 نفر از افراد گروه طالبان یا تروریست‌ها اینا بازداشت شدند.
بل لور ته به د دفاع د سرپرست وزیر په وینا واوري چې د هلمند یو شمېر سیمو افغان ځواکونه پوشا شوي دي. دا مسله مو د پوځي چارو لوی وڅېړونکي جنرال غلام حسین ازار سره شریکه کړې.
د جنگ د مخالفین مسلح وژل یوازنی د حل لار نه دي.
د افغان ځواکونو د پوشاتک پاړه مو د پوځي چارو د بل څېړونکي باري آرز نظر هم اخیسته.
هر هغه پوستا، هر هغه موضوع، هر هغه لیش ځمکه دوی خوشی کوي و هغه ته صاحب راځي.
د طالبانو د ملا منصور ډله ادعا کوي چې د ملا عمر رور او زوی له دوی سره یوځای شوي، خو د ملا رسول ډلې دا ادعاوې رد کړې دي. نن د اروپای ټیمونو د اتلولۍ دوه کوارټر فاینلونه دي. په دې اړه هم معلومات درکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفق په نوم د عملیاتو په ترڅ کې د سل دولت مخالفو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د شفق په نوم عملیات له دوو اونیو راهیسې په نږدې لسو ولایتونو کې پیل شوي دي. په دې اړه له کابله یوسف خان صدران راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره یې په هغو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چېرته چې د هغوی ډېر تحرکات محسوس و. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو دا ګډ عملیات تعرضي بڼه لري او د دوو اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فراه، غزنی، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي، شاوخوا څوارلس ټپیان شوي او دولس نور نیول شوي دي. نوموړی وایي تمه کیږي چې په دې ولایتونو کې ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو نفوس لرونکي کسان له منځه ولاړ شي.
اهداف را که ما برای عملیات شفق خود تعیین کردیم،
هغه اهداف چې موږ د شفق عملیاتو ته ټاکلي دادی چې د طالبانو اداري نظام جذب پټنځایونه او هغه ځایونه له منځه یوسو چې دوی کولی شي له هغه ځایه په ملکي او حکومتي اهدافو حملې وکړي. دا عملیات به د دښمن په کلیدي غړیو اغیز ولري. په تیره بیا په هغو ولسوالیو کې چې دوی دي او موږ ترې خبر یو.
په همدې حال کې ښاغلی صدیقي په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې د دوی څېړونکي ډلې په دې اړه پلټنې کوي. له دې دوه اونیو وړاندې د امنیتي ادارو سرپرستانو د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې ویلي چې د شفق په نوم عملیات به د هېواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي چې ورسره به هغه سیمې د دولت تر واک لاندې راشي چې د وسلوالو ډېر تحرکات لري. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د مخ پر خرابېدونکي وضعیت څخه اندېښنه لري او داسې وړاندېینې شوي چې افغان حکومت به په روان کال کې د سیاسي ستونزو تر څنګ له امنیتي پلوه هم په بد وضعیت کې وي. خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپان د حکومت تیرو عملیاتو ته په کتو روان دي. عملیاتو ته هم د امنیتي ادارو په څیر خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډېرې مؤثرې او مثبتې پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یو ضعف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډېر واقعیت نه لري او ډېر دقیق نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره د معمول خلاف سږ کال په ژمي کې جنګ روان ساتلی و او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړې دي. امنیتي ارګانونه هم روان دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی یې په وړاندې چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه واخلي.
د شفق د عملیاتو مسله مې چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا پکې سل دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي، د پوځي چارو له کارپو جنرال غلام حسین ازاره سره شریکه کړې چې دی د دې عملیاتو په اړه څه نظر ورکوي. آیا دا د جګړې تر روان موسم مخکې د دولت د مخالفانو د ځپلو لپاره دي؟
د افغانستان د جنگ په ارتباط د ما نظر په تیره دیارلس کاله کې دا و چې جنگ د مخالفین مسلح وژل یوازنی د حل لاره نه دي. نو دغه خبرې چې ویا چې دوی د برلاسي دپاره دغه عملیاتونه شروع کړي دي تا اسې زما په نظر یو غلطه تکتیک او یو اشتباه استراتیژي دي چې افغانستان حکومت د جنگ لاملونه باید جنگ لاملونه ته توجه شي. ځکه پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسؤلیت تر غاړه لري. نو تر څو چې پاکستان په خپل همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزي یا تمویل کې تشخیص کې افغانستان ته واستوي، نو هیڅکله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنه کړي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو وایئ چې باید نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ویلي دي چې دوی د هلمند له ځینو ولسوالیو خپلې قواوې پشا کړې دي، نو آیا دا همغسې نظر دی چې تاسو هم له دې سره موافق یاست؟
په یو برخه کې زه د افغانستان د حکومت امنیتي ځواکونو قمندانانو سره موافق هم، خو بل خوا دلته داسې مسله ده چې هلمند کې ډېر افغانستان په ټول افغانستان کې یو ډېره پیچلی استخباراتي جنگ دی چې د نړۍ په معاصر جنګونو کې نظیر نه لري. او دغه چې په شاته وې دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف دي. هلته ډېر فشار و او افغانستان امنیتي ځواکونو وسلې نه لري، تجهیزات نه لري. تجربه د داسې یو پیچلې چریکي او استخباراتي جنگ پر وړاندې نه لري، نو دوی مجبور و چې په شاسي دغه یو اجباري عمل و چې دوی ترسره کړي.
د ټولو ستونزو او مشکلاتو په درلودلو سره چې جنو ته تاسو اشاره هم وکړه، په پوځي برخه کې په اوسني حالت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید څه وکړي؟ تاسو څه وړاندیز ورته لرئ څو په روان میلادي کال کې د تیر کال په څیر باندې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات ډېر وانه وړي او په افغانستان کې امنیت هم بهتره شي؟
د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونه داسې څه پلاس کې نه لري چې هغوی واقعا داسې یو کار وکولی شي چې واقعا د جنګ مخنیوی وکړي. خو بیا هم ډېر یو تدبیر په توګه فرض مثال کار اهل کار ته وسپارل شي، دغه سیاسي پوستونه قمندانان سیاسي پوستونه چې دلته دوی قبضه کړي دي او دغه د جهاد د اسلام او د مقاومت د قوم مذهب دروغجنې ټیکداران چې په خلکو باندې خېټه اچولې دي، دوی دې د زموږ د امنیتي ارګانونو نه لاس په سر شي. امنیتي ارګانونه درېګونی امنیتي ارګانونه د متخصصي افراد اشخاص لایق او متعهد وطنپاله افغانان لرو هغوی ته کار وسپارل شي او دوی تجهیز شي، دوی تسلیح شي، دوی ته واقعا چې فرض مثال سرباز ته روحیه ورکول شي، زموږ ټیټ رتبه افسرانو ته باید چې دوی ته مورال ورکول شي.
جنرال صاحب هزاره تشکر. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له یوې خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او زموږ سره خپل نظر په افغانستان کې د امنیت په اړه شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0992 203 1540، بل شمیره د 0982 225. شمیرې یو ځل تکراروم 0992 203 1540 او بل شمیره د 0982 225.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوریدونکو ته مخه کوو او وړاندې البته په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو چې ولې یو شمېر افغان ځواکونه د هلمند له جنو سیمو په شا شوي دي. خو یو اوریدونکی په د ټلیفون په لاین کې دی. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، دا ټلیفون قطع شو. بل څوک؟ بل اوریدونکی هم په لاین کې شته. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو نظر. مهرباني
نامیت سره باندې دا نظر در سره شو کولای سم تاسو دا ولایت شورا او دا غوړ دا سیاسي کړي د منځ ویسه او بیا کولای چې نامیت سره په هیواد کې دا امکان نه لري چې هیواد یې پر قرار سي او د پاکستان د دې جنگ نه دغه کوي او دې ته سره ټیک پاس کړو کې.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی، ټلیفون په کرشه. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
سلام علیکم اخر محمد، مې د کندهار.
مهرباني.
د امنیت اړه مې نظر دی چې د امنیت خرابۍ اساسي لامل یوازې د کندهار سربازان چې جنگي دي په اطراف کې هغه یو څه مراد د ناتور کړی دی په ځای د سروان باندې کې چې نو نظر دی چې څنګه
مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خبر ده چې د امنیت په حکمه داس خبرې دي چې خپل انسان کوشتن کی هیڅ کله امن نه راځي او خپل اصلي خبرې چې په دې کې دي هغه ټولې نقصانات خپل د ځانه ونه باسي، امنیت نه پرې راتلی. وما علینا الا البلاغ
المبین. مننه ستاسو نظر مهم واخیست. یو بل اوریدونکی هم دی، البته له اوریدونکو ډېره مننه کوم چې په مشخص موضوع باندې خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکوي. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته. مننه، سلامت، نظر مو. بلې،
الو،
ستاسو آواز اورم، مهرباني وکړئ خپل نظر.
خبر خدای شهید د امنیت پر برابر مشکل راځي دی چې دا غز موجه دینې چارواکي چې دی دا پوسټو والا په جنگ پر شروع یې نه خپل جوالان ته کومه کو رسیدي نه شی ورسیدي. څه مثال د بابا جی دی شایسته خان ما سره وو په پوسټه کې ورور هیڅ کومه هیڅ شی دی ورځي د بشپې ما سره وو د 30 نفر نه پر شهیدان سول کومه کو شی نه کوي کیږي. بس مثال دا غدي چې ورور دې د لوړ چارواکو کار خراب کړي.
مننه د ازادي راډیو د دی اوریدونکو نظر مهم واخی. سوبړان دی په خبرونه کې د پوځي چارو د یو چیرونکې شاغل آرس نظر هم په افغانستان کې د امنیت په اړه سره شریکو. خو په یو خبرتیا په سید افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونه اوریدلې شي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د هلمند له ځینو سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي. خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرارې سیمې دفاع پیاوړې شي. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
له موساکلاو نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د دفاع سرپرست وزیر چې تیره اونۍ په هلمند کې له سیمه ییزو مشرانو او د ملي اردو له قمندانانو سره وکتل، د غلطه د رویټرز خبري اژانس وویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار و او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه. نوموړي ویلي په دختي سیمو کې د سرتیرو خورول چیرې چې دوی د ولسي خلکو په امنیت کم اغیز درلود ستړي کوونکي وو. خاغلی ستانکزی په خپلې دې مرکه کې د تورستي ډلو ستراتیژۍ ته اشاره کړې او ویلي وسلوال په وړو ډلو کې یو ځای بل ځای ته ځي او په یوه سیمه کې نه پاتې کیږي. د روټرز خبري اژانس وایي د افغان سرتیرو دې ځای پر ځای کولو د ناټو د قمندانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلود چې ویلي افغان ځواکونه ډېر زیات خواره او شیندل شوي او له همدې فرصته وسلوال طالبان ګټه اخلي. هلمند چې له پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی، د طالبانو لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ولایت همدارنګه د نشه یي موادو او وسلو د قاچاق پر لاره پروت دی او خپله هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي. حکومتي ځواکونه اوس د ولایت مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو د مارجې او ګرشک په څیر په نږدې خارګوټ او پر هغې لویه لاره چې کندهار له هرات سره وسلوي ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونو په سنگین او کجکی کې هم خپلې مورچلې پخې کړې چیرې چې د برېښنا د یو مهم بند ساتنه کوي. د رویټرز خبري اژانس یو ځایي قومي مشر محمد اخونزاده له خولې ویلي چې ځایي مشران د امنیت په اړه اندېښمن دي. اخونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي. د قومي مشر زیاته کړې طالبان دا مهال د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکز یې له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی، خو زیاته کړې چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتیرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي. معصوم ستانکزي وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو. دی وایي موږ باید پولې وتړو او هغو سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د روټرز خبري اژانس ته ویلي دي دا به ډېره معقوله نه وي چې د موساکلا او نوزاد په څیر سیمو کې چې پراخې او کم نفوسه دي افغان امنیتي ځواکونه خواره واره شي. د هلمند له موساکلا او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د افغان پوځي چارواکو دا پریکړه چې له ځینو پراخو سیمو نظامي ځواکونه باسي او په ځینو ځانګړو سیمو کې راټول او متمرکز کوي د حکومت د جنګي ستراتیژۍ په برخه کې څومره ګټور تمامېدای شي. اجمل اند وی مرکی په پیل کې همدا پښتنه د پوځي چارو له افغان کارپو باري عارف څخه کړي. نو موري په جواب کې وویل
دلته چې هلمند په حق د وه حالات مطرح دي، نظامي پکې یو دفاع د یو تعرض دي او په اصول کې تعرض د دفاع ډیر مشکل ډیر توانمنګي غواړي. نو کومې په دفاعي حالت کې په پوسټو کې ځان ونه ساتلای شو دا به ډیر مشکل وي چې موږ بیا تعرض ته آماده سو. تعرض هم توانمندی
ډیره تر دفاع واري زه فکر کوم چې د هلمند ساحه پراخه ساحه ده او جنګي فشار ډیر زیات دی پر حکومتي ځواکونو باندې او حکومتي ځواکونه هم شک نسته چې په درایت باندې پوسه پورې هلته جنګېدلي دي نو ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه خوشي شوي که نه نو دا یقیناً هر هغه پوسته هر هغه موضوع هر هغه لویشت ځمکه دوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د دفاع د وزیر استدلال دا دی چې موږ سرتیری ډیر زیات خواره کړو دا هغه څه دي چې خپله وسلوال طالبان یې غواړي نو په دې توګه به زموږ قواوې ضعیفه وي کمزوري به دی وایي که په ځانګړو نقطو باندې تمرکز وکړو موږ به د جګړې نه وخت په لاس کې واخیستلی شو. آیا که په ځانګړو نقطو کې تمرکز واوسي امنیتي ځواکونه به ونه کولی شي له هغې نقطو نه بیرته زیان پیاوړی کړي او په اصطلاح په سیمه کې وسلوال وځپي؟
زما په اند که د وزیر صاحب دفاع دغه خبرې واقعیت ولري لومړی باید ومنو چې تېر لس کاله یا یولس کاله یا دولس کاله مو اشتباه کړې ده. که دا کار عملي او د ښه نتایجو لرونکی وي ولې په دا تېرو کلونو کې دا کارونه دي سوي چې دونه تلفات مو ومنله دونه فرار د سربازانو ومني منابع ټول مصرف شولې پس د دیرلسو کالو څخه موږ ډېرې چیچې ته ورسېدلو چې ځینې ځینې باید خوشي کړو او دا کلمه چې موږ دا ځکې خوشي کوو او پر ځینو خاصو نقطو تمرکز کوو دا یو نامعلوم مفهوم دی. دا څوک نشي توضیح کولی نه توجیه کولی شي چې پر کومو نقطو په کوم حالات کې یعنی په افغانستان کې اوس په دا فعلي حالت کې تر هلمند هم بله جګریز نقطه شتون لري نه لري نو چې موږ تر هلمند ولسوالۍ مکمل خوشي کړو پر کوم بل ځای باندې موږ تمرکز کړو په څه شکل تمرکز کړو زه فکر کوم چې دا یو مجهول استدلال دی.
په هلمند کې که د ځینو سیمو خوشي کول د افغانستان د وسنۍ امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه لاره نه ګڼئ په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریا لپاره د تاسو په فکر باندې مناسب اقدامات به څه وي؟
زما په اند یوه لویه بدبختي د نظام په پیڅه ده هغه فساد دی د ښه حکومتداري نشتون د هلمند په هکله په خاصه توګه درته وایم د هغه ځای د رهبري د تعین او د هغو د کړنو په هکله داسې یو حالات رامنځته کړی دي چې خود به خود دولتي قواوو ته هم د امنیت په هکله باندې ډېرې ستونزې راخلق کړي دي. زه فکر کوم چې تر ټولو د مخه په هلمند کې یو ښه اداره رامنځته کول دي تر څو هغه اداره په تریاکو کې شکیل نه وي دا یو. او په دوهمه درجه کې د پرسونل د دفاع دپاره باید هلته زیات شي او د امکانات په پوره توګه په کار وکارول شي خو تر ټولو مهمه ده چې امریکایي ځواکونه باید هلته په جګړه کې شي.
د پوځي چارو کارپوه باري آرزو د یو خبر له مخې خبر لرو چې په هلمند کې له پنځو ورځو راهیسې د موسی کلا زنداور باغران او واشیر په سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو د ملا منصور او ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ جګړې روانې دي او ویل کېږي چې د هورموس په علاقه کې په نوزاد رود او د لنډۍ ناوې په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او دواړو لورو ته مرژوبله اوښتې ده.
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
علاودین احمدزی په راستول سیمس کې لیکي حکومت باید د لوګر د پولي عالم د سیمې په مساکلا کې عملیات وکړي دلته وسلوال په زور خلکو پیسې اخلي. حامد د زابل لمیزان ولسوالي د اندړو لکلي لیکلي دي یونان ته د افغانانو تک په حقیقت کې په اوبو کې غرق دل دي. حاجی شمس الحق د سنگین ولسوالي لیکي جبار قهرمان له خلکو سره ژمنه کړې چې موټر سایکلونو ته به اجازه ورکړي او دای وایي چې دې ته خلک ډیر خوشاله دي. اسلم ارمان له خو سره کانکور پازموینه کی بریالی زکونکو ته مبارکی ورکړی دا او ناکام زکونکو ته د ش تعلیم هیله کړی دا او قاری محمد مدنی د نورستان له ومالک کلی دی د شفق منو عملیات باید د نورستان په وانت وایګل کې هم تر سره شي. څلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوری څخه.
د پروان امنیتي چارواکي وایي د ولایت په سیاګر ولسوالۍ کې نن په یوې انتحاري حمله کې اووه ملکي وګړي وژل شوي او وشت نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې دي. له دې ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان نولس تنه وو او غوښتل یې چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د دولسمې امنیتي حوزې یو شمېر مسؤلینو دندې تعلیق کړي. د دې وزارت ویاند نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو چارواکو کې د حوزې آمر یو شمېر افسران او پولیس هم شامل دي. د افغان پوځ لسګونو پخوانیو افسرانو نن د مالي وزارت په مخ کې مظاهرې په ترڅ کې له حکومته د تقاعد په پیسو کې د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکول شي، خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس ورکې ډېر توپیر موجود ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تېره څه باندې ولسیزه کې کابل ښار 80% سمسور شوی دی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کینولو عامه پوهاوي په اړه په یوې غونډه کې وویل چې د حکومت له هڅو سربیره د ښار په سمسورتیا کې د خلکو ونډه هم زیاته شوې ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. د خبر پښتونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل لس نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 40 ته اوچت شو. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هم شپږ څلویښت کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې آذربایجان او د ارمنستان ملاتړې بېلتون پال په لانجمنه نګورنه قرباغ سیمه کې د نویو شخړو ملامتي پر یو بل اچوي. د نړۍ قدرتونه نن په غونډه کې په سیمه کې د خونړیو نښتو د اواري پر لارو چارو خبرې کوي. سعودي عربستان تیر کال د روسي ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه درېم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه.
اوس هم سپورتي خبرونه سباوون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پاموکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هندوستان هیواد ته ورسید. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم به د اپریل پر لسمه له نامیبیا سره خپلې څلور ورځنۍ سیالۍ د آی کپ لپاره پیل کړي.
افغانستان ملي لوبډله تېره ورځ هندوستان ته ورسېدلې، د شپې 10 بجې ورسېده او دوی به انشاءالله په لسم تاریخ باندې د نامیبیا سره زموږ څلور ورځنۍ سیالۍ د آی کپ لپاره هغه ګرین نیویډا ګراوند کې چې د هندوستان د کرکټ بورډ خوا نه مشترکه اوسه دي په هغه باندې به لومړۍ سیالۍ کېږي څلور ورځنۍ سیالۍ.
ښاغلي فضلي زیاته کړه چې تر دې سیالۍ وروسته به افغان ټیم هالند ته هم د خپل څلور ورځنۍ سیالۍ لپاره سفر وکړي. تکل چې ودا چې پنځ ډیر اتلونکي د مویتای سیالیو لپاره افغان لوبغاړي سویډن ته ولاړ شي. د مویتای فدراسیون مرستیال عبدالجمیل محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالیو هدف د نړیوال سیالیو لپاره آمادګي نیول دي چې په تایلند کې ترسره کیږي. ښاغلی محمدی زیاته کړه چې په دې تمریناتي سیالیو کې چې په سویډن کې ترسره کیږي افغان مهاجر هم ونډه واخلي. او د انګلستان د غوړ لیگ په سیالیو کې د مانچستر یونایټیډ ټیم د اوتون ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس مانچستر وکړای شول چې 2-0 په وړاندې اورتون ټیم ته ماته ورکړي. د مانچستر ګولونه انټونیو او مارسیال وهل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې امریکا د عربو په سمندرګي کې د ایران یو شمېر وسلې نیولې دي. د افغانستان په اړه دا خبر لرو چې د طالبانو د ملا منصور ډلې ادعا کوي چې د ملا عمر رور او زوی له دوی سره یو ځای شوي، خو د ملا رسول ډلې دا ادعا رد کړې ده. دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې له افغانانو سره د قضایي چارو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر مو په دې اړه اخیستی.
دا ډېر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ ولرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلې دي چې د کابل ښار تر پخوا ډېر سمسور شوی دی او نن د مرنجان په غونډۍ کې دغه ادارې نوي نیالګي هم کښېنول او نن د اروپایي ټیمونو د اتلولۍ دوه کوارټرز فاینلونه دي. په دې اړه هم معلومات درکو. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبو ته مخه کړو، یو سیمه ایز او نړیوال مطلب راخلو چې هم نړیوال دی هم سیمه ایز. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې یو اندازه وسلې نیولې چې ګمان کېږي له ایران څخه یمن ته انتقالې دي. په دغې کښتۍ کې چې ویل کېږي د تیرې میاشتې په روسیو کې نیول شوې سلګونه میله وسلې دي. ایران تر دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا سمندري ځواکونو د اپریل پر څلورمه نیټه خبر ورکړی چې په عرب سمندرګي کې د وسلو دغه کښتۍ د مارچ پر 28مه نیټه درولې وه. دوی وایي په دې کوچنۍ کښتۍ کې 1500 میله کلاشنکوف، 200 توغندي ویشتونکي دستګاوې او لسګونه کالیبر ماشینګڼې موندل سوي دي. امریکایي ځواکونه وایي دوی د کښتۍ عمله بېرته خوشې کړې خو وسلې یې ګرځولې دي. داسې ګمان کېږي چې دغه وسلې له ایران څخه یمن ته انتقالې دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو غیر قانوني وسلو د انتقال وروستۍ پیښه ده چې له ایران سره تړاو لري او د امریکا لخوا کشف او ضبط سوي دي. ایران په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ اطراف سره جنګیږي ملاتړ کوي. د امریکا پوځ تر دې وړاندې هم هغه وسلې چې د استرالیا او فرانسې سمندري ځواکونو نیولې وې د ایران بللې وې چې ګواکې یاغیانو ته استول کېده، خو ایران او حوثي یاغیانو دواړو هغه تورونه رد کړي وو. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي له حوثي یاغیانو څخه د ایران ملاتړ په سیمه کې د بې ثباتۍ راوستلو د هڅو یوه بیلګه ده. دوی وایي د وسلو د انتقال موضوع شاید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح سي. ارنست زیاتوي موږ واقعا د دې ډول پیښو له کبله اندېښمن یو، ځکه په یمن کې د یاغیانو ملاتړ کول هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي وي چې له حوثي یاغیانو سره د ایران مخامخ اړیکې محدودې دي، خو وایي د ایران پوځ دغه یاغیان تجهیز او تمویلوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له تېر کال راهیسې هڅه کوي چې عبدالربو منصور هادي بېرته د یمن د ولسمشر په توګه واک ته ورسوي. ټاکل سوی د اپریل پر 13مه نیټه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې پیل سي. دغه راز د سولې تر خبرو د مخه، یعنې د اپریل د 13مه نیټې څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند پیلېدل په پام کې نیول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل کیږي د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی د نظامی کمیسون مشر ټاکلی دی. د قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسنی مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ملا منصور د مخالفې ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې له حقیقت لرې ښکاري. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د طالبانو د یوه ویاند په وینا د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان دواړه د دې ډلې د رهبرۍ شورا ته ورغوښتل سوي وو. د قاري یوسف احمدي په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملا اختر منصور د مشرتابه تر لاسه کولو راهیسې د طالبانو د یو شمېر څانګو له مخالفت سره اوس هم مخامخ دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سخت دریځو طالبانو ترمنځ یعقوب د کورنۍ نوم اوس هم ډیر حیثیت لري. یعقوب د طالبانو لخوا د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د نظامی کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ملا منصور د مخالفې ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقته لرې ښکاري.
زه متأخر په دې نه یم، ځکه چې کوم مظالم او مظلومیت د امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد په باره کې د کورنۍ مشتد علماو په مخ کې بیان کړی دي، خو هغه ماته دا اذان نه راکوي چې زه دا اذان وکړم چې و دا مجلس سوی. خو دا خبره موږ اورېدلې ده، خو هغه مظالم چې دوی مشتد کړی دي چې ملا صاحب سره کوم سوي دي په دې منصور د ډلې په لاس باندې، نو فکر نه کوم چې دغه کورنۍ ورسره یوځای شي.
د مولا منصور په مشرۍ د طالبانو رهبری شورا ته دغه دوه کسان له هغه وروسته شامل سوي چې له مولا منصور سره یې له مخالفت لاس واخیست. مولا اختر منصور وروسته له هغه د طالبانو مشر وټاکل سو چې تیر کال د مولا عمر مړینه د هغه له مرګ دوه کاله وروسته تایید سوه. د شورا یو غړي رویټرز خبري اژانس ته د نوم نښودلو په شرط ویلي چې مولا منصور پخوا له یعقوب او مولا منان ته لوړ ځایونه او د شورا غړیتوب وړاندیز کړی وو، خو په رسمي توګه دوی د دوشنبې په ورځ د شورا لخوا د تایید وروسته وټاکل سول. د مولا عمر د کورنۍ غړو مخکې ادعا کړې وه چې یعقوب د طالبانو مشر دی. مولا منصور د مولا عمر د اوږدې مودې مرستیال و. د طالبانو د مشر په توګه د منصور له نابرابره ټاکل کېدو وروسته د دغې ډلې په یو شمېر غړیو کې د ده پر وړاندې احساسات راوپارېدل چې طالبان یې د مولا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو غولولي وو او ویل یې دی د پاکستان لخوا کنټرول کېږي. تیر کال د ګڼ شمېر راپورونو له مخې منصور له مخالفو ډلو سره په نښته کې ټپي سوی و، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل او یو غږیز پیغام یې خپور کړ او ادعا یې کوله چې دا ژغ د مولا منصور و او هغه روغ جوړ دی. مخکې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور ډلې ویلي و چې له دوی څخه یو مهم بیل سوی مشر مولا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای سي. د سولې عالي شورا هم ویلي و چې ښایي د طالبانو د دوو ډلو نږدېوالی د سولې بهیر ګړندی کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي کابل ښار 83% سانسور شوی دی، خو اوس پر راشو د یو این ډی پی مرستې ته. د افغانستان عدلیه وزارت د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتو د پراختیايي ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د دغه وزارت چارواکو د سیشن بی پروس ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډیره د هیواد په دریو ولایتونو کې عملي شي چې له مخې به یې له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرستې کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا پروګرام به د افغانانو لپاره د عدالت د پلي کېدو په برخه کې ګټور تمام شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی، د عدلیه او قضایي ارګانونو ترمنځ همغږي او درېمه برخه تقنین او بشري حقوقو کې متمرکز دی. دغه وزارت تدریم رسیال سید محمد هاشمی د سشنبه په ورځ ازادي رډو ته ویل چې دغه پروګرام به د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې نه تر 2013 میلادي کال پورې دوام وکړي. ښاغلی هاشمی ویل دا پروګرام تر ډیره په هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دغه پروګرام هدف ټولو افغانانو، نارینه او ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډېره په هغو ولایتونو کې چې حقوقي مرستې نه دي رسېدلې هلته به د میرمنو لپاره دا ټول خدمتونه وړاندې سي. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړې چې دا پروګرام به په نورو ولایتونو کې هم عملي سي. ښاغلی هاشمی وایي د همدې پروګرام له مخې به د لکس یا عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په کابل، دایکندی، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې هم تطبیق سي او په دغو سیمو کې به خلک وکړی سي وړیا حقوقي مرستې او مشورې ترلاسه کړي. د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرامونو لګښت په کال کې 6 میلیونه ډالر کېږي چې د یو این ډی پی لخوا ورکول کېږي. د پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې له دې مخکې په وار وار عدالت ته د افغانانو د کم لاسرسي په اړه شکایتونه موجود و. همدې ستونزې ته په کتو په ځینو مواردو کې خلک د سیمه ییزو جرګو له لارې خپلې حقوقي ستونزې حل کوي او ان په ځینو مواردو کې وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. په همدې حال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې آسانتیاوي رامنځته کړي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه لاره کې همیشه غوښتلی دی چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي او په هغه صورت کې به تر نورو اجزاوو چې د عدالت محکمې لپاره مهم دي د وکالت مدافع سیستم خاصتا دا وکسان لپاره چې د دغه سي خدماتو د ارزه کولو لپاره پیسې او مالی توانمندینه لري دا ډېر مهمه ده چې په رایګان توګه باندې دغه خدمات ارزه شي او دا ډېر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوجمن وایي حکومت مکلفیت لري چې عدالت ته په مساویانه توګه د ټولو افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې تایید کړي او په وار وار یې ټینګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی داسې تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک د شریع
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره محکمې
لخوا ازادي راډیو 1226 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې کابل ښار 80% سمسور شوی دی. د دې ادارې رئیس څرګندونې نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کښېنولو د عامه پوهاوي تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وکړې. د ادارې د نیالګیو ښودلو کمپاین د کابل ښار له مرنجان تپې پیل کړ چې پکې یو شمېر ځوانانو هم برخه واخیسته. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
سره له دې چې کابل خاریان له ککړې هوا څخه سر ټکوي، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دا ښار د پخوا په پرتله اوس زیات سمسور شوی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر د سې شنبې په ورځ د اقلیم د بدلون او نیالګي کېنولو عامه پوهاوي په اړه له جوړې شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د حکومت له هڅو سربیره خلکو هم د ښار په سمسورتیا کې ونډه اخیستې ده.
اگر مقایسه کنین 1383
کچیر دیار لسودریات یم مریض کال دیار لسوتلو نویم کال سره پرتل کړو کابل خر 80% سمسور شوی، یعنی خلکو په خپل نو وخت او ابتکار سره په خپل کورونه کې نیالګي کی چې لسر سبزی سره مرسته کوي.
د ادارې د سې شنبې په ورځ د نیالګي او خودلو کمپاین د کابل خر له مرنجان تپې څخه پیل کړ چې پکې یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستې وه. د کمپاین ګډونوالو ویل چې د کابل خر د سمسورتیا په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي او په دې برخه کې به پوره ونډه واخلي. دوه تنو ځوانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم فرید احمد د کابل ښار یو تن اوسیدونکی او د کمپاین ګډونوال. موږ نن په لسګونه ونه دلته کېنولې، یو درخت دی و انسان ژوند ژغوري. موږ هر یو انسان داسې یو درخت کېنو نو د ټول چاپیریال لپاره، د ټول انساني ژوند لپاره به یو غټ کار وي.
سبحان الله سالک هستم، یک از این شهروندان افغانستان. بالاخره
سبحان الله سالک یم، بالاخره دیونالګي کېنول د افغانستان راتلونکي لپاره یو پانګه ده. حکومت هر څه ته رسیدګی نشي کولای، د ښار اوسیدونکو باید خپل همکاري وکړي.
سره له دې چې کابل ښار دا مهال د نړۍ یو له ککړو پلازمینو څخه شمیرل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. کابل ښاروالي او اړوندو ادارو سمو د وړاندې د کابل ښار د سمسورتیا لپاره د نیالګیو ایښودلو پراخ کمپاینونه پیل کړل. دوی وایي چې دا مهال په قرغې او د کابل ښار په یو شمېر نورو سیمو کې د ونو د ښاري کمربند چارې روانې دي.
د ناجی صاحبی په راپور کې مو واوریدل چې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې کابل ښار 80% سمسور شوی دی. د ازادي راډیو په خبرونو کې مو په تیرو دریو څلورو اونیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه درلودل چې حکومتي چارواکو او خلکو نیالونه کښېنول او ژمنه یې وکړه چې دې لړۍ ته به نور هم دوام ورکړي، او همداراز په ورته وخت کې له خلکو څخه دا غوښتنه کوله چې د نیالګیو په ساتنه کې مرسته وکړي. که چیرته تاسو د کوم ځانګړي ولایت یاستی او د خپل ولایت د نیالګیو په باره کې معلومات غواړئ، نو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ. مثلا هلته خوست ولیکئ، د خوست په باره کې به تاسو معلومات په سرچ کې ترلاسه کړئ، او که چیرته کندهار لیکئ، بلخ لیکئ، کندوز لیکئ یا بل ولایت، په هغه باره کې به هم تاسو معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې نړۍ تر ټولو وختونو نن سبا زیاته چاغه شوې ده، خو په یوې خبرتیا پسې د اروپایي فوټبال د اتلولیو په اړه معلومات در سره شریکو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د فوټبال د اروپایي ټیمونو د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوی مهمې لوبې ترسره کیدونکې دي. د جرمني بایرن مونیخ د پرتګال له بونیفیکا سره په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې مخامخ کیږي. بونیفیکا د پرتګال د لیګ د سر ټیم دی، او دا له 2012 کال را وروسته لومړی ځل دی چې کوارټر فاینل ته رسیږي. بونیفیکا په اروپایي اتلولۍ کې اوس په سی ګروپ کې د لس امتیازاتو په ترلاسه کولو له اتلتیکو مادرید وروسته دوهم ځای لري. بایرن مونیخ بیا د جرمني اتل ټیم دی، او ویل کیږي چې ډیره پیاوړې دفاع لري. بایرن مونیخ د اف ګروپ په سر کې 15 امتیازات لري. د اروپایي اتلولۍ بل کوارټر فاینل د بارسلونا او اتلتیکو مادرید فوټبال ټیمونو ترمنځ دی. د دې لوبې ډېر جدیت شایي دا وي چې دواړه لوبډلې د اسپانیا دي، خو د اتلتیکو مادرید د ټیم روزونکی په دې باور دی چې دی به په دې لوبه کې له ډېرو حیرانوونکو پیښو سره مخامخ نشي. د اسپانیا اتلتیکو مادرید لوبډلې روزونکی پابلو سیمون ریټرز اټانسته وویل دی وایي زما په فکر موږ یو بل ښه سره پیژنو. زموږ لپاره به دا ښه وي چې له بارسلونا سره ډېر مخامخ شو، ځکه چې دوی تاسو ته ډېر داسې چانسونه درکوي چې هغه تشې د لوبې په ځانګړي وضعیت کې ډکې کړئ چې شاید تاسو له دې سره د لوبې په یوې ځانګړې موقع کې مخامخ شئ. چې څومره ډېر ورسره مخامخې شو هغومره ښه دی. زه په دې برخه کې هیڅ شک نه کوم. زه په دې لوبه کې د ډېر حیرانوونکو حالاتو اټکل نه کوم. اتلتیکو مادرید بیا د سی ګروپ په سر کې ځای لري او له خپلو څلورو لوبو څخه یې دیارلس امتیازات تر اوسه ترلاسه کړي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري د اف ام سل اشاریه پنځه صفه په یاد لري.
نړۍ تر ټولو وختونو زیاته چاغه شوې ده. یو نوی څېړنه ښیي چې په نړۍ کې په لسو کې یو سړی او په اوو ښځو کې یوه د چاغوالي په ناروغي اخته دي. دغه څېړنه د نړیوالو روغتیایي ادارې په مرسته د لندن د امپریال پانتون ساینس پوهانې کړې ده. د دې څېړنې په اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په 1915 کال کې په نړۍ کې د خوارځواکو شمیر تر چاغو کسانو زیات و، خو تر 2014 کال پورې دې هر څه تغییر وکړل او په نړۍ کې د چاغو کسانو شمیر تر خوارځواکو زیات سو. د لانست په نامه په یوه ژورنال کې نوې خپره شوې څېړنه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د نړۍ پر کچه د سړو د چاغوالي درجه درې چنده زیاته شوې ده، چې له 1915 کال راهیسې له 3.2% څخه 10.8% ته زیاته شوې ده. په ښځو کې د چاغوالي درجه دوه چنده زیاته شوې ده، چې په 1915 کال کې 6.2% او په 2014 کال کې 14.9% وه. په دغه څېړنه کې له 1915 کال څخه تر 2014 کال پورې د 40 میلیونه بالغو کسانو بی ایم آی شمیرل سوی او مقایسه سوی دي. بی ایم آی د یوه کس د قد په مقابل کې د هغه د وزن اندازه ده او څرګندوي چې وزن یې څومره خطرناک دی. څېړنه دا هم ښیي چې جاپاني سړي او ښځې تر ټولو کم بی ایم آی لري. په ښه اقتصاد لرونکو انګریزي ژبو هیوادونو کې د خلکو بی ایم آی په اوسط ډول د هغو هیوادونو د خلکو تر بی ایم آی زیات دی چې انګریزي ژبه نه وایي او متوسط اقتصاد لري. په اروپا کې د سویس او بوسنیایي ښځو بی ایم آی تر ټولو کم دی او د برتانیې سړي په اروپا کې لسمه درجه تر ټولو زیات بی ایم آی لري. په ټوله نړۍ کې په برتانیا کې د سړو بی ایم آی 2.3 درجه او د ښځو 8.3 درجه ثبت شوی دی. تر ټولو زیات اوسط بی ایم آی لرونکی هیواد ساموا دی چې پکې اوسط وګړي چاغ ګڼل کیږي. په نړۍ کې 1% سړي او 2% ښځې د چاغوالي په جدي ناروغي اخته دي، چې د زیات وزن له کبله عادي فزیکي کارونه لکه په پښو تګ او سا اخیستل ورته ګران سي. په ټوله کې 55 میلیونه بالغ انسانان د چاغوالي په جدي ناروغي اخته دي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
له اروپا تر امریکا
لغه
له
آسیا تر اوسترالیا
ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kray.
دا ساجی راډیو د دې یو ساعت خبری مجله ورستی او تنشتي شبي او پرې خبری مجله کې مو مهم دغه موضوعات راخستیو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفق په نوم د عملیاتو په ترڅ کې د سل دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا وکړه او د شفق په نوم عملیات له دوو نویو رئیسې په نږدې لسو ولایتونو کې پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وی د هلمند له ځینو سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکراره سیمې دفاع پیاوړې شي. طالبانو د دغې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی د نظامی کمیسون مشر وټاکه. البته د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې دا ادعا کړې ده. د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي وویل د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا منصور د پیاوړتیا لپاره کار کوي، خو د طالبانو د بلې ډلې ویاند د ملا رسول د ډلې ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړه. په دې خبري مجله کې مو دا خبر هم درلود چې د امریکا سمندري ځواکونه په عرب سمندرګي کې د یو اندازه ایراني وسلو د نیولو ادعا کوي چې یمن ته انتقالېدل. دوی وایي چې دوی یوه کښتۍ د تیرې میاشتې په روسیه کې ونیوله چې په هغه کې په سلګونه میله ایراني وسلې وې چې د یمن د یاغیانو د مرستې لپاره د سمندر له لارې یمن ته انتقالېدې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې ورستی ته رسیدلی یو. که چیرته تاسو دغه خبري مجله نه وي اوریدلې یا مو د انټرنیټ له لارې نه وي اوریدلې او یا مو د راډیو له لارې، تاسو بیا هم کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ. په ویب سایټ کې زموږ ژوندۍ خبرونه تاسو اوریدلی شئ او همدارس کوم خبرونه چې چیرې شوي دي هغه د مهالویش لمخې تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. زه احمد چبر له تاسو څخه اجازه غواړم د خبرونه په ورسیو کې د فرهاد دریا یو سندره سره لرو.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چورک شون دا جہان میں وار پری کو یو ورس تا شام میر من ویز یو آسے ستا پاچاو پاچا نو ستا بندی و بدستر گو نپناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو پلاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخم تو لاڑو ستاو سو ستا د اوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزیک یو ورزو ستا پر جب دغسه سندرشنه دور تا ومنی والے ستا پستر گو کے لمبے